250 نور ژوبل شوی دی. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البیز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیرې لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درستیز جنرال هرزی هالوی له جکپورو چارواکو سره کتلي ترسو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلی.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینی چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمنی په سیری انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پریخ پرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر می اخیسته.
که څوک واکان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلونګين ماينه ز
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک او کوربه د چرسده ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې په هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب یې محسوس کړی دی لکه منه چې په 43 کاله کې یا 13 کاله کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه راتېره سوې. سایل هر 3 کاله بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواہشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې دا یا کولی شي یا کړې دا، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دي مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغې کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هرکلې وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم
لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې. بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ولاړې شوې دي. دغه کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دی که نه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته. یو یو سندره چرته وایو
تغیر خو راغلی
دی، نو منگ پخپلو حالات باندھے نظر نورا چو منگ ٹول سچ کم ادا کا قومی مسئلہ دا کا ترقی پسندانہ مسئلہ دا کا روبانی مسئلہ دا ٹول بوجھ منگ شاعران پا سر باندھے ورا چو جی
دا ماکسیم گورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بېوسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه، نو په تور به قسم
یعنی پکلی کې تاسو درزی وای کنه، د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم په خپل شعر کې ویني، یعنی د احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم، نو زما لکه دردی تو کما کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو نه، نو بیا به مې څه خو کوو څه محنت په بې کوو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دا دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه بې کړي، مزدوره بې کړي دي، هر څه بې کړي دي، نو درزیتوب زما یو دغه د رزق ګټلو یو دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته دغه ژوند؟
لږ په شعر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته، لکه د هیڅ شي باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېرې مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي، دغه درد بیا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغسې سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهر ده چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېر اثر وي. زه که په لاره خوب مې هم زنګي کنه، نو ځان یخ ساتم، زه تماشه کوم، زه مشاهده کوم، نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکم، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هیڅ کمی نه دی محسوس کړی پکې، روانه ده کیسا زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي که نه نو بیا یې نشم چاپ کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي
سائل صاحب جن شاعران سار وقتی شعر لکھی جن دشپی جن مازدیگر یونی بیاہ و شعر لکھے کلے پادبی بہیرون کی برخا واخستہ او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لکھے تاسو څوک شعر لکھے
ما چې لیکل کړی دي کنه نو یا چې بجلی تلې ده بجلی چې تلې ده نو ما څه لیکل کړی دي کنه سر مې لیکلې ده که شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دې مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلې یا په ایرا کرے کہ کل شعر را باندې راغلی دا سه وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دی لیکلی بلا می لیکلی دی او بیا می روان کړی دی لیکلی بی دی او روان کړی دی ها او ټول شپه تیر کما یو شعر هم په ټیک طریقه اون لیکل شي وکړ هغه چې زما د تبي مطابق نه 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 لیکه په کړه نو سه کاغذ تور تور کا بس س س نو شعر چې کله راځي یا راغلی وی یا بد شوی وی یا بل څه ورته خلق وی بل څه ورته وی نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې په سې لیکلی چې څوک نه ای زما سره په خوا کې څوک نه ای نو زه سه لیکم بیا
سائل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي یعنی سخت ده خبرې چې پیوشي خو خیر د عمدي خبرې ته په سره به زو د تپوس لتا سونه وکړم چې شعر څنګه شعر وي
زخ پل لکه دا بکر راشتی دا شیر چی کم دے کرا دا اسو دا دا دیر اگدا خبر دا یا اگدا بازول دی
او پلانڈو
خدا دا چی پلانڈو بدا سی وایو کنا چی لکا سرے دا وی چی لکا پبا که دا شوق ولی پیدا کی گی سنگ پیدا کی گی دا سرے نشی ویلی چی دا سر سج ویلی سب مسئلہی خدا دا چی خشیر چی کم دے کنا کدا جب بھی خط شکیل ممکن وی او سو کی او کی نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ٹھیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد وی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو داغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی خ د لفظ تړون اثر وي خدا دے چھ لکہ دا سنگ کی گی نو دا سنگ نس دا سڑے وضاحت نشی گول خدا دے چھ گران کار دے لکہ دا دا کاری گرائے نو بغیر لکی گی لکہ مطلب دا دے چھ تخلیقی توان چھ کم دے کر رہا دا خدا پاک زین خلقو لڑی رور کری زین خلقو لے لگ ور کری پل زی خبر
سائل سر امریکای شاعر رابرٹ فراسٹ وای شاعری حق دا چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسېږي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسېږي نو ته ورته نه شې رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا ز پختو پاکله ز پختو سره مینه لره با خو په دی ور سره هم مینه لره با چې په پختو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پختو چې ادا ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي. اوس که ته تشریح ده دغه کې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري. د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي. شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي
بالکل. یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغه سید اٹک نه غاړه ځینې خلک ته ادا دي چې خبرې کوي چې اوس تاسو کوي چیرې د دې سړي عمر سوبره ده دا سو عمر سړې ده او دا څنګه سړې ده دا پلانې ده دا ډیګری ده کنه ځکه چې سو کم ورته چې کم ده کنه دا دغه کی زما شعر تشریح کی نو ساغي سره دغه پیدا شي دا
سوالونه ورته پیدا شي
دا ده چې دا هغه زه ته حکمونه اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا دادا چې منګ دې انګریزي شیرو دراولو په پښتو کې ترجمه کوي دا ډېر ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه ما اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شیرو د په دغه ژبو کې ترجمه کو په انګریزي کې ترجمه کو په اردو کې ترجمه کو زمنګ حقوق اوسم هغه ځای کې چې کوم شیر دی هغه په پوره ډول نه دی بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغه څه خلک پیدا شوي دي یا پیدا کیږي چې هغه زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی دا کب دی دا څه دی دا څه دی.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه همداسې شایسته مترنم شي ښکلی شي لکه ساسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې د وی ځوانان چې کب دي کنه د دې سره د هغې لکه با کردار په کار دي. یعنې یو کردار هم په کار دی یو شاعرانه کردار په کار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه ږدې په بل مصر کې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیه او د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه به وجړي. دا شاعری نه وي په اصل کې, شاعری ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کیږي.
ل ښاغلی سایل څخه مننه. لیبی خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه, شعرونه, پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولې دي.
غنم تر وژو نیم نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي, د غوړې دلې دسترخوان وژم پر تناره د پخېدون کې ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي, دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. وډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي, پر تناره د پخېدونکو دوری ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي, د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس بس موږ د شهر د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترجمه په سیرې جلی په تور کفن کې ځان غاړلې, ټول رنگونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي, د رنګریز خوم دی په کسوي دلته, د بوټي ټال دی پلورل سوي بیته, مرین وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په دیش کې ګرځي, څاڅکي له تندې څخه ملسولو اوبه نه لري. پرتناره د پخېدونکو ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنه شوي, د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې, د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو, اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
له تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو, هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی, وزارت راجستر کړي دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي.
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي، دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلي نه دي. موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکوو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمې شمېر به تر یو نیمو سلو رسیږي. سیمو بهره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي. او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو، مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موږ موزیم جوړ کړی دی، موږ موزیم ته دې وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نو موړی د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وایي
دغه جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه دلته جماعت وو، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د دوه تل دی چې په دوه لسه اونه نیو کال کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خاورې سره کوم چې دا جماعت سندلام دی د دوه خاورې سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړی ته جوړي هغه به سلوه بیا به دوه ساګای کې ډول اوګای پور سکټر یو برخه سیمنٹ پور سکټ بو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونی خبرونه کې په دې اړه خسته یو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړي. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه؟
نه ولا، ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کی نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا مترس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللی و همدلته بیا فعالیت کوي په وطن کې. ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصوي و چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې هېڅ افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي. نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورسته اوله سندره هم غزنا سندره و خو دا چې ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خواولین سندره ما وویله، د غزنا ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې، هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن سو بی کور سو مثلا په دې رستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شوول ته مجبور سو یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه لکه دا خبر زه په دې شرمېږم بعضي کسان وایي چې ستا پیام څه دی زوم زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته دې خو ټول به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخو خو دا خو ښه خبره نه ده
اسه جن د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دندم در هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسله پاله یوازې مسلکه هنرولو نو هغه چې هلته پاتې دي یا کدل تم راغلي دي نسبتا کار په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دی اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پېژم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو یې که یا دوی ودو کتله لسندري ویلې یا محفلو کتله هغه موهیت باید دوی ته برابر سي هغه نقص کړی دی او پات سودا نور دبل ډاله چي دی یا دا دوه ډاله چي دی دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونږ کې مثلا نور دندې لري یا بل مسلک لري هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ توري ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خطول په دلیل سوی دی
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څوی کله تاسو لږ سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د آی پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسي ودی هغه ماده د سره په ګډه کوم پوسټ کړی دی او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دی دا د پاره ډیر نیو دی او که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو شه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیر خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هي بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړی یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمی زده کړی د موسیقی علمی زده کړی ولري
تقریبا تر ډیر پورې هغه سندری په خپل گروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي، لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندری سی په افغانستان کې لرو دی پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دی سی او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې پاره کې ټول تعریف سی وی یاد ته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې ترې وهده پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی لیدلی کې خو زموږ په کلوري کې سندری چې استا سي د پښتنه جواب یو په یو دا کما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشډکه کیسه د پښتو فولکلوریک سندری سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ستاسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی او تاسما
او باید وسی
درپونکو لپاره
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړی د تجربه یا د تجربه د مخه جوړی یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیر کوم خلک جوړ کړی دي چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندر سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر لتا سو اجازه اخلم شته وی
خبر نه دا اراده هم شویدا یو ايش کولا